رسیدیم ساعت 8 به وقت افغانستان شد، وقتی هست که احمد تکل یک گزارش دیگر یک برنامه دیگر آغاز میکنه که پر از گزارش هست.
دیر را پر نو گزارش نو مخبر کلو میجانن و ستلیشوی بایی حتما قدر من آوریدم کو دست سلام رنده کم اولو میجانن منن کم دی ازادی راژیو دی یو ساعت اخبرونه تخر اغلست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د نن په خبرونه کې د دې بیتونو له شاعر ډیوې رڼا سره مرکه لرو.
لډیرو لاس واخله، یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو وېره ده، زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري، اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل، ړانده پورې وجود وتړه.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د 2014 کال له پایله د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل سوی. سبا ته په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې پنځمه ناسته وسی. ولسمشر اشرف غني وایي د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مسالې ته ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه خپل کار پیل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې اوربند به رعایت کړي. دا هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبري اژانس دا خبر د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت د یو ویان په حواله ورکړی. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یو کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا په خپله ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې د دې مسلې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې له پرونۍ مظاهرو وروسته سوله ییزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر اشرف غني د موترزینو د غوښتنو په وړاندې په تیرو دوو اونۍ کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 1500 کیلوولټه برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل سوی کمیسیون به سرله ننه د محمد همایون قیومي په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
به وی زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولای سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي. د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوی ټاکل سوی کمیسیون د یادې پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو د څېړنې بشپړ واک لري او حکومت دمکړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې سره به بیا پیل کړي. د ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي دي. په کابل کې د ملګری ملتونو د بیړنۍ مرستو د تنظیم ادارې د اماړیکو مسؤولې ستاسي وینستون ازادي راډیو ته ویل د روان 2014 میلادي کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 1,00,000 افغانان د نامنې له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي.
So it's quite concerning that there is in the first quarter of 2016
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,00,000 زیات کورنۍ بې ځایه سوي کډوالو سره مخ یو.
په دې اړه وروسته بشپړ راپور هم اوریدلی سئ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. د اجرایي ریاست څخه یوه خبره سوې خبرپاڼه په دې اړه وایي د یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکاري په اړه دی او څلور نور یادښتونه هم د ورېښمو له لارې د ګټې اخیستو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د یو اډیټوریم د جوړولو 500 میلیونه چینایي ین د غیر عاجل مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانه کورونو د جوړولو په اړه دی. له بلې خوا افغانستان د چین د جنوبي سمندر په کړکیچ کې د بیجنګ د دریځ ملاتړ اعلان کړی. افغانستان چې له دې سیمې بهر دی په دې کړکیچ کې د چین د هغه دریځ ملاتړ کړی چې وایي د دوه اړخیزو خبرو اترو له لارې دی د چین د جنوبي سمندرګي شخړه هواره سي. وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه ده. پاکستان صدر اعظم له خپل مالی سوابقو څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمانه غوښتي چې په پاناما کې په خبرو سو اسنادو کې د پر ضد فساد تورونه وڅېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته ویل د شتمنۍ هغه وخت درلوده چې په سیاست کې لا شکیل سوی نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅ کله هم د هیواد شتمنۍ له هیواده بهر نه دی ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشارونو لاندې راغی چې په پاناما کې په افشا سوو اسنادو کې په بهر کې د کورنۍ د غړو شرکتونه رسواسول او ویل کېږي چې ګڼې د دې کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي دي. د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې اوربان به رعایتوي او د دې لانجې سوله ییزه حل لاره به مني. د امریکا، فرانسې او روسیې لخوا په یوه ګډ خبرپاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي دي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو سرج سرکیسیان او الهام الیوف همداراز ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به وروسته موافقه وسي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې سوي ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دوشنبه پر ورځ ویل د کاسوو د نوي ولسمشر انتخاب او د سربیا د حکومت واک ته د ستنېدلو د سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره یو غوره فرصت رامنځته کړی او پر ځای باید د بیکاری او نه برابري په څیر پر هغو ستونزو تمرکز وسي چې د بالکان دا سیمه ورسره مخ ده. د کاسوو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون دا هم ویل چې دا د کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی او د سربیا د صدر اعظم الکساندر واتسیتس لخوا له انتخاباتي بریا وروسته وړاندې سوو د زغم د پیغامونو او ښه لید ستاینه کوي. کاسو وروسته له هغې د ملګرو ملتونو او ناټو تر ادارې لاندې راغله چې په 1999 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو متحدینو یې دغلته د سربانو پر ضد بمباری وکړې. څو د اکثریت البانیا ټبرو پر ضد د سربانو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. په 2008 میلادي کال کې کاسوو له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه خو بلګراد لا هم دا سیمه د سربیا یو برخه بولي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام واورئ. خو له هغه مخکې ملګري ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تخت ته اړ کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په خپل وروستي راپور کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی او وایي مرستندوی ادارې نه دي توانېدلی چې یو شمیر دې بې ځایه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤلې ستاسي وینسټون ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر پکې تر بل هر زیات دی. مرمن وینسټون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګه ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ستاسي وینسټون همدارنګه په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نوموړی دا شمېرې د اندېښنې وړ وبللې. هغوی ویل تر ډېره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډېرو کمو مواردو کې د طبیعي پېښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بېلابېلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ څرګندوي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 4 ولایتونو کې هغه کسان ثبت شوي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دې بې ځایه شوو کډوالو 1/4 برخه په داسې سیمو کې دي چېرې چې د مرستندوی ادارو لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل. برمن وینسټون وایي موږ په ګڼ شمېر کې د رواني جګړې او ناامنیو له کبله د خلکو له بې ځایه کېدو سره مخ یو. د بشري مرستو ادارې هڅه کوي هر څومره زر چې کولی شي د بې ځایه شوو کورنیو ته په مؤثره توګه ابتدایي مرستې ورسوي. په ځانګړې توګه لومړنۍ طبي مرستې، خواړه، سرپناه، اوبه او له کورنیو سره د بې ځایه شوو کوچنیانو لپاره د زده کړو اسانتیاوي. مرستندوی ادارې هڅه کوي هر څومره چې ممکنه وي د بې ځایه شوو کورنیو ته مسؤلیت برابر کړي. د ملګرو ملتونو د ایرن خبري اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په حواله وایي دوی له یوې خوا هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه هم کوي چې د جګړو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه شیبه وروسته به د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام اوري، خو له هغه مخکې اسمت څاروان دی لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې وایې. اوري
د امریکای پوځیانو د ناڅرګند ماموریت او له حکومت سره د حکمتیار د سولې په اړه څو لویدیز ورځپاڼو تفسیرې کړي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د حکمتیار له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په باب لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د حکمتیار حزب اسلامي په افغانستان کې د دولت دوهمه ستره وسله واله مخالفه ډله ګڼل کیږي، خو جنگي کسان د جګړې په میدان کې ډیر فعال نه دي. د ډېر پلویان له طالبانو سره یو ځای شوي، خو له دې سره سره له حکمتیار سره پخلاینه به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو بری وي. هغه موافقت چې د حکمتیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ پرې صلاح شوې ده له حزب اسلامي څخه غواړي چې خپله پوځي برخه بې وسلي کړي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د حکومت له نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. حکومت د په بدل کې د نورو ډلو په شان د حکمتیار د اسلامي حزب ټول بندیان خوشي کوي او د ډله هم د نورو جهادي ډلو په شان عفو کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ویلي چې نوموړی د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د پروسې هرکلی کوي، خو په دې شکل لري چې دا کار دی د جګړې او تشدد پر کمیدو زیات اخیز ولري. داوودزی ویلي حکمتیار له ډېره وخته د افغانستان په جګړو کې یو غښتلی لوری نه ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي حکمتیار شاید جنرال عبدالرشید دوستم او محقق پشان چې دواړه په جنگي جنایتونو تورن دي او د حکومت جګپوړي چارواکي دي، د 2001 میلادي کال د بخښنې د قانون پر اساس چې پخواني ولسمشر حامد کرزي توشیه او لاسلیک کړ له قانوني تعقیبه خوندي شي. د ټرمپټ نشي په وروستۍ ګڼه کې بیا لیکلي د پنټاګون یو پټ راپور د افغانستان په عملیاتو کې د امریکایي پوځیانو مخشوشوالی شي. د هغو شاهدانو په وینا چې د دې راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي، د امریکا خاص ځواکونه په دې نه پوهیږي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر څه حده د برخې اخیستو اجازه لري.
ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د انارګل مشاعره په شاعرانه بانډار کې شریکي وو.
یا غړېږې نو بهار د انارګل پر وطن برازی وار دا نرگل.
شاعر ډیوار نه خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخیره مرحله کې پروت دی. دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل راډیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولار نه کار اخیستلو، نو هغه ډیر تیاره ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله استانکزای راوروي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو، په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي او تر څنګ یې پر 1,500 هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاینلیکونه هم وویشل شول. هیره دې نه وي چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاینلیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړی میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سي د دوشنبې په ورځ د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان، پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونا زیور رښتین ونمانځل، په غونډه کې سر څیړونکي استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونې زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ورپسې د پل فکری کړی غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه یې ورته په اوږو کړه او میرمن زیور ته یې هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په 16 نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی و، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي و نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چوغ غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په 16 نیټه د ورپیخي ناروغي له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډیره موده د ملي راډیو ټلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیې تکړه استاد و. د پکتیا د جګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي وو. استاد شینو زازی له نن څخه 16 کاله لمخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازي خیلو کلي کې زیږېدلی و. ځوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالی خی او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دغو دوو ودانیو جوړولو چارې د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړیږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره 10 جریب ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2,000,000 ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ تاسې ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسې په امکاناتو کې وي باید ترې غنه کړو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید موږ کرده اشر وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. پخپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا د دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه پوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو د کروسیانو د کوسیانو دپاره جوړېږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دي بدل کړي. دا چې څنګه غوږ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوالي د خپلو لیکنو لپاره، او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کاره یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چا ته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره اشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه او داسې شیان وروړي چې هغه د هغه زلمي د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې د راجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به مغه ته کتاب ورنو. مثلا کې انجینر به وغي ته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب به د شعر او د ادب او د سنور. نو د دې یو فائدہ دا ده چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو دغه د لارې به غټول کورنۍ کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمون په دوستانو کې هم دغه سده کلیزه او پروګرام د یو ځوان کلیزه المنزله نو ویل چې توفیه دا وړي. نو ما ورته چې توفار څو خپل په خپل د جب نه خلی نو تاسو ما ته پیسې را کې زه تاسو توفار وړم. نو ما غو درباب صاحب خبره و په نظر کې نیولې و. ما په غي باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پوری کتابونه دا ټول ما خسر دا ما کس د مسلک مطابق توخ ساغتم توفار کړ. په دې سره غو دوه ځله خوشاله شو و چې یو ځله ته واسو نه زبې د کتابونه مطالعه کوم او بل هغه د زمون چا کم دود دی هغه ناوړه چې دی اضافي مصرف دی دا غي مخمونی ول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري. په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل:
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي، او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ول دا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي، او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره بخیلي دي. همدغه ویلاتو چې ارباب صاحب نور ملګري په دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې هر چاته واده ته ځو، په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو، او د خلکو هغه غبرګون عکس العمل هم ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته که موږ د یو غاړې ګل چاته ورړو د هغې په ځای کتاب ته ډېر په درنښت ګوري.
یو تن ځوان چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو وویل:
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وه هغه کتابونه، او داسې نور تحفې هم راغلې لکه پلاستیکي ګلان، لکه د هغه د پیسو امیلونه. وخت چې پتیر شو هغه هر څه د منځه لاړل. اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چې زه یې ولولم زه بل چا ته ورکوم، ښه پیغام دی چې خورېږي، او د هغې کتابونو له برکته زه اوس د یو کتاب چې ونولم په ما ساعت نه تېرېږي، زه ډېر عادت کړی یم، وخت په وخت لټه کوم چې نوي کتابونه پیدا کړم.
امدالله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي، او هغوی چې په لیک لوست پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري، خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي، نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په شپاړسمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي، او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو یې دوام درلود، چې لومړۍ برخه وینا و، دوهمه برخه یې شعرونو، او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بېله سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعې کلتور ته راوبلل، او غوښتنه یې وکړه چې په ټولنه کې دې د کتاب لوستلو دود ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل تر څنګ باندې چې البته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب خواته یو څه توجه وکړي. کتاب قدر د لاس ورکړي دغه علت دی چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوو.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي، او پر ځای مینه او سوله راولي. شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي، او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي قوت په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشاعرې ته راغلو شاعرانو د انارګل، مینی، جانان او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
جار له خپل ځانه چې یو څه مې پېژندلې دی، جار له خپل ځانه چې یو څه مې پېژندلې دی، نور آشنایي مې په تیاره کې د ړانده مزل.
بیا غوړېږې نو بهار د انارګل، بیا غوړېږې نو بهار د انارګل، پر وطن برازی وار د انارګل.
د مشاعرې ګډونوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو، او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډېره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشهری سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیر کلونو په سیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشهرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه سوې، د هرې مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده. په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کره کتنې ایستل کېږي، او بیا د مشاعرې په پړاو کې، د مشاعرې په اوږدو کې، د هغه شاعران چې شعر په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د په خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود و دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې هغه څه چې احساسات دي د شعر په ژبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بله برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه، او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بېلابېلې سندرې وویلې.
ځوانه شاعره ډیوه رڼا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کېږلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دې وکړه، ما یو بیت اورېدلې وای، لډېرو لاس واخلې وو پورې وجود وتړه، د ورکېدو وېره د زړه پورې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلې وو. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایې څو پورې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل وو چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو وېره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي. شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وایي.
شاعري خو ډېر ماشومتوب نه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې، د ښوونځي له شپږم صنف څخه. خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزا له یوې خبرې نه یو غزل، او بالاخره له هغه غزل نه نور شهید.
مننه. د هغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چا له یاده نه وځي.
او داسې خو دا خو نه پوهېږم، یو غزل و چې یو بیت و چې لږ البته د قافیې ستونزه هم پکې وه، ځکه زما لومړی بیت و چې اوس می د زړه خبره په زړه کې نه پټیږي، په خوله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي، کوم شعر مطالعه کوي؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
که څومره سره مطالعه کوي بیا هم کمه ده، او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا د خو مخکره خبره ده، اتمن ارسو گلولی، نور کاظم خان شهیدا، همداسې نور. او په نوو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم؟ که ډېری دي نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم، یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دي اوریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دی وایي چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړېدې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړېدې. په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړېدې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړېدې. او زموږ د کلي نه ډېری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړې دي.
ډېر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه کوم شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلي وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسې ولیکم.
نو شاعری مدسې ده چې کنه په لاس درغله نسرین ډیره لیکل کیږي، که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډیر فکر دا دی کنه چې په پسلنۍ هوا کې، چې هوا ډیره خوي، ډیره کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعری کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعری نه پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېر شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه مسایده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نشم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول چې کله یې د شاعرانو په وړاندې، هغه ستونزې ورته ایجادوي که نه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مې ورته پرېنه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه ایسي ستا ډېره شاعري واورې خبرو پته.
وایي چې د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یا د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یا د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او که ته ونه غواړې زه ستا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولرې؟
اور سره د نظم. نظم دی د ژوند په نوم، وایي چې ای ته پوهېږي چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږي ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئی موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې خو ته پوهیږي که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هیڅ به هم نه وي. بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي. که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته. زه ډېر څه پېژنم خو ځینې کیفیات نه پېژنم، خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، یو غزل هم راته ووایي. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي. خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي. دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغییر ونه شو کړی. نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي، نشم کولی او ناممکنه ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري. نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. او غزل ته دې په انتظار.
وایي غزل دی البته، وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي. او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي، هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي. او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه، له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده، هېڅ نه مړه کېده وګړي. او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي. او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت راکړ.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د آل او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي، هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک چې لټوي. دوی د کومې خزانې لټه کوي؟ دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه. یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته ته او بوټي راوړل. که به کله باران ورېده، یا به ناروغ وه، یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم، هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شې، هورې به د مسو په یوه کان واوړي. که د بوټو په ځای ښار ته مسی اوسې، نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشې. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې را بار کړل، او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ، د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه، که لا ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې به د سپینو زرو په کان واوړې، یوه پیره سپین زر د دریو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ با په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ. هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټ با ځنګله ته ته لاړ او د بزرګور باندې سترګې ولګېدې. ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټ با زړه په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل شېبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډېر وخت نشم تېرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوي بوټ به وویل ستای کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړې. د سرو زرو یو بار به د یوه کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ با سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پوره کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې وویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب پخیر راغلی خوست نه. پام دې دی پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او ولته پر رسنیز برخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت ته چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل اخوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما اوس تاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نورو لپاره د موادو راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې وه، خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسې هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کیسه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي، لومړیو کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخي ډېرو ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زمونږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای و، داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نه کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره دې چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا مو هغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسانو ته ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاوډسپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دانې مایکونه مونږ په 3.5 کلدارۍ اخیستي وو. نو په ډېر داسې کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرون لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل. هغې نه وروسته بیا یو بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي $200,000 راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره ته تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلل، راډیوګانو ته ورغلل، که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغه دوه درې ترانسمیټر یا دستګان غوښتې، یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل. ډېرو رادیوګان دا وسایل او تلویزیونونه چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړ نو ډېر پارزانه موږ ته تمامه شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې موږ غوښتل هغه داسې وښه لکه موږ ته چې مفت تمام شوې. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چا ته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به یې کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو هغه بیچاره به په هېڅ نه پوهېده. د ژورنالیزم عملي کار به هېڅ نه وکړی. نو هغه به چې کله موږ راوستل درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي وو خو عملي کار ته به ضرورت وو. نو هغې موادو نه بیا موږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شیان به و هغې نه موږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړې کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلې دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي. د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مصروفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټول ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکوي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ به انشاءالله رسمي خپرونه پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرئ څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونې خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرئ؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بېلابېل خپرونې، خبری، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
وبخښه، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنیو کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بښنه غواړم که وخت لرئ. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو گیله غوندی کوم. هغه پلارون داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا او په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپله په لومړیو کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله دی او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي. لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډیره مننه، خوشحاله اوسئ اقمل صاحب.